دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. سناتور جان مکین وایي چې افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وټلو په محل ویش کې دغه هیواد په موجوده واقعیتونو باندې غورونه شي نو د یوې تراژیدۍ سبب کېدای شي. د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزارت یو شمیر هغو قراردادیانو چې خپل مالیه نه دی ورکړي د بانکي حسابونو د کنګل کولو او د کار د جواز د نه تمدیدولو امر کړی دی. نن په ولسی جرګه کې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید معصوم ستانگزه تایید نشو. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن موږ د شلیدلو مرغلرو پروګرام هم لرو. خوست دې ساعت مهم خبرونه واوري.
د امریکا سناتور جان مکین افغانستان تللی دی چې د امریکا د استقلال ورځ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره ولمنځي. هغه په کابل کې د خبرو پر مهال ویل چې ولسمشر اوباما باید په افغانستان کې شرایط او وضعیت سره ارزیابي کړي او دا پریکړه وکړي چې د 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې ځینې پوځي مرکزونه خلاص پریږدي. شاغلی مکین چې د سنا د وسلوالو قواو د جرګې مشر دی څو کاله کېږي چې په پرله پسې د جولای په 4 مینیټې افغانستان ته ځي او د امریکایي ځواکونو سره یو ځای د غورت ځلمانځي. جان مکین د افغانستان د حکومتي مشرانو سره په کابل کې ولیدل. نوموړي تل په افغانستان کې د مالویش د ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی دی او مکین د کانګرس د غړو په جمع کې دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان څخه باید د امریکایي عسکرو د وتلو لړۍ سوکا سي. ولسمشر اوباما دا منلی ده چې په افغانستان کې 6,000 امریکایي عسکر پرېږدي او ویلي دي چې د 2014 کال تر پایه پورې به د عسکرو شمیر ډیر محدود سي او یوازې به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دیری.
د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید تایید نکړ. نن په ولسی جرګه کې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید معصوم ستانگزی ته رای ورکړل شوی مګر تایید نشو. خاغلی ستانگزی چې باید 100 رای وړی وی چې د دفاع وزیر شوی وی مګر رد شو ځکه چې کافی رای یو نه وړی. د دفاع وزارت نومول شوی وزیر معصوم ستانگزی 4 راتیا مثبت رای وړی دي، 104 منفی رای ګټلې دي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 214 وکیلان حاضر شوي وو. خاغلی ستانگزی تیرونی د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا په رسمي توګه ولسی جرګې ته نومول شوی وو. د دنه مخکې د افغانستان د وسلوال پاوز په خوانې لوی درسي شیر محمد کریمی د دفاع وزارت نومول شوی وو، خو هغه هم دومره رایی نه وړي چې د دفاع وزیر شي.
د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزارت یو شمیر هغه قراردادیانو ته چې خپلې مالیه نه دي تحویل کړې د بانکي حسابونو د کنګلولو او د کار د جواز نه ورکولو خبرداری ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ځینو قراردادیانو په اړه شک ښودلې دي او وایي چې د امر هغه وخت ورکړ سو چې په دې شرکتونو کې د پوځي تړونونو پر بنسټ د مالیه د ورکولو نه معاف ګڼل شوی وه. داسې ویل کېږي چې په دې شرکتونو کې ځینې د افغانستان حکومت د مالیې له درکه په 500,000 ډالره پورې وړي دي. د افغانستان د مالیې د وزارت د عوایدو او ګمرکاتو د څانګې مرستیال ګل مقصود ثابت وایي که دا شرکتونه خپلې مالیه ور نه کړي نو په افغانستان کې به هغوی ته د کار جواز ور نه کړل سي. د امریکا دفاع وزارت په لویو کمپنیو کې چې مالیه نه دي ورکړي، یو د ریتان کمپنی ده، بل د ډنکورب انټرنیشنل کمپنی ده او دریمه هم د سپریم ګروپ کمپنی ده.
په داسې حال کې چې د اټومي انرژي د سار د بین المللي ادارې رئیس خوشبین دی چې د ایران او د نړۍ د غټو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د اټومي پروګرام په حق لا پرمختګ کېدلی شي، د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په ویانا کې قریب 1 ساعت مخامخ خبرې وکړي.
د تونس جمهور رئیس نن د شنبه پر ورځ اضطراری حالت اعلان کړي. د دې اعلان نه ورځې مخکې وسلوالو په یو شمیر تفریحي ساحل کې په یو مشهور تفریحي ساحل کې په خارجي سیلانیانو ډزې وکړې، 8 کسه ووژل. سمدستي دا نه ده څرګنده چې جمهور رئیس اضطراری حالت ولې اعلان کړی دی. دولتي خبري اجانس ویل چې جمهور رئیس به نن وروسته ولسته وینا وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د یونان د مالیه وزیر پور ورکوونکي په تروریزم تورن کړی دی. یانیس روکوویس الیماندو ورسپانې ته ویلي دي چې دا کومې کانې چې په پور ورکوونکو باندې کېږي هغه تروریزم نومیږي. هغه ویلي دی برسلز د اروپا مرکزی بانک، اروپایی کمیسیون او د پیسو نړیوال وچی صندوق چې غوالي د هو یا مثبت رای ورکړ شي، د هو رای ورکونکو ریفرندم وګټي، هغه د چې غوالي یونان شرمنده شي. خو وروفیکس ویل چې هغه یقین لري چې د پور ورکونکو سره موافقه وشي، ځکه که موافقه ونه شي دواړو خواو ته ګران پریوزي چې که یونان په مالی لحاظ باندې سقوط کړي نو یو تریلیون ډالر به وبایلي. او دی وایي زه فکر نه کوم چې اروپا به دا حالت وزغملی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د استودیو نه د سیمونری خبرونه ته د مور کو نن د جولای 4 په متحده ایالاتونو کې لبریتانیا څخه د دی واده ازادي 219 کلی زل منزل کیږي. امریکایان د غوړس پر رسمي گذشتونو ورلو بو او کنسرتونو لمنځي. د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي کې د ازادي د جشن په مناسبت په کنسرت کې د امریکا مشهور هنرمندان ملي سندري او تراني وایي. په ولسو شپږم کال کې د جولای په 4 د امریکا د 10 ایالتونو نمائندګانو په رسمي ډول د بریتانیا سره د اړیکو د پرې کولو قطعنامه لاسلیک کړه او تصویب وکړه او د استقلال اعلان وکړ. د ازادي جګړه خو یو کال مخکې لاغې نه پیل شوی و او د پاریس تر موافقتنامې پورې دوام وکړ. او په ولسو 3 کال کې د امریکا د متحده ایالتونو استقلال په رسمیت وپیژندل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د رایو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې په یونان کې به د ریفرندم نتیجه قاطع نه وي. په یونان کې د ریفرندم د اروپا د مالی تضمین د شرایطو د منلو او یا ردولو د پاره کیږي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د رای ورکونکو نه غواړي چې ریفرندم کې برخه واخلي او دغه سوال چې آیا یونان د پور ورکونکو شرایطو مني رد کړي. خاغلی سپراس د جمع پورزویل منفی رایا یونان ته دغه فرصت ورکوي چې په اروپا کې په عزت او وقار ژوند وکړي او اتن ته قوت ورکوي چې د اروپایي پور ورکونکو سره خې چنی وهل شي. د یونان صدر اعظم د اتن په مرکزی برخه کې کوم 15,000 خلکو ته چې د منفی رای طرفداران دي او په یو پوسټر باندې لیکل شي وو موږ د جولای په 15 د منفی رای ورکولو تاریخ لیکو وینا وکړه. د پورونو په ادا کولو کې د یونان پاتراتل د دې معنی لري چې یونان به د یورو د سیمه د هیوادونو نه وېستل شي او دا کار به د اروپا مارکیټونه ولرځوي. یونان اونې شکرای چې د نړیوال وچی صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور ادا کړي.
د مطبوعاتو د ازادي ډلې د مکسیکو پر چارواکو باندې رخ کوي چې د اوکساکا، ویرا کروز او ګوانجو ته په یلتون کې دی پیویونی کې د درو خبر اعلانو وجل کېدل وڅېړي. د بیسره د خبر اعلانو د سازمان د برنامو رئیس لوسی موریلان ویل چې موږ په مکسیکو کې د خبر اعلانو په دې وجل کېدو باندې حیران شوی یو. درې خبریاله په یوې ونۍ کې وجل سوال بلاخره کله به دا تشدد په دې واد کې پای ته ورسیږي. مېرمن موریلان پر حکومتي چارواکو باندې غږ وکړي چې په درو سرو یلتونو کې دی مکمل عادلانه او بی‌طرفه تحقیقات وکړي او هغه کسان چې دا ناوړه جنایت یې ترسره کړی دی ودینول سي او د عدالت مونګلو ته دی وسپارل سي.
وسلوالو پرون د مصر د سینا د ټاپونه د اسرایلو په جنوبي سیمه باندې د راکټونو ډزې کړې دي. په دې ډزو کې څوک مړ یا ژوبل شوی نه دي. په مصر کې د اسلامي دولت د ډلې ملګرو په ټویټر کې لیکلي دي چې د فلسطینی اشغال شوو سیمو په لورې د راکټ درې ډزې وکړلې. د اسرایلو د چارواکو لخوا هم دا تایید شوې ده چې د راکټونه د سینا د ټاپو وزمه لخوا نوار شوې دي. د سینا ټاپو وزمه د اسرایلو د غزې د ترنګ او د سویس د کانال سره ګډ سرحد لري. د مصر چارواکي وایي سم د لاسه د دې شواهد نشته چې د راکټونه د مصر د خاورې نه وشتل شوي وي.